ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وي، ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د پنځن به ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ یهود میاشتې 19 ده، د 2023 کال د مارچ له 10 سره برابر ده. پیل دې سات په مهمو خبرونو کو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وای 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روغ دي چې 1 میلیون خزی او ماشومان دي. خاغلی حنیفی د خبره پرون د آی آر سی یاد ژغورنې د نړیوالو کمیټې لمرستیال مادلن سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د ویل ک نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي. طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخاوني سي. ناپیژن د وسلوالو پرون په هرات کې د افغانستان د پخواني حکومت یو پوځي وژل. په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو مسول ثابت روي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی کس د افغانستان د پرزول شوی حکومت د ملي امنیت مامورو. دا پیښه د هرات ښار د اتمی ناحیې په خیبر آباد سیمه کې وشوه او حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره و تښتېدلی دي. د بریدګرو په ډزو یو لاروی هم ټپي شوی دی. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه. وی ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې اوکراین باید افغانستان د تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزی دا خبره د هند هندو رسپانه ته په مرکه کې وکړه. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنگیالیو ورتګ ته په اشاره وویل چې که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وای د کار ته به اجازه نه وای ورکړي، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نورو د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړیږي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې دي. د اسماعیل خان چارواکو پرون وویل و څلوېښت تنه افغان کډوال په ډیره اسماعیل خان کې جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. ویل شوي چې په نیول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ډګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. لیتوانیا پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې د هغه واټ نوم بدل کړ چې د دغه هیواد په پلازمینه ویلنوس کې د روسیې سفارت موقعیت درلود. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ویلنوس ښاروال وویل چې له دې ایسته به د دې سړک نوم د اوکراین د اتلانو واټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې افغانی ول اصله کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې لچلیدشتو ورځو تیرولو وروسته خوشی شو. د نوموړي ورور وای
وزارت داخله کې تقریبا چلر شو ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو اربیا په اولاد د میندو د مړینو زیاتې داته اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د انسا یا ولادي چارو له یوې متخصص ډاکټرې سره خبرې کړې دي.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاده پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لوملي ځل له هېواده بهر ته په تلو کې ستونزو یادونه وکړه. د کندهار د ترافیکو پولیس وایي څو میاشتې تنخواه نه دي ورکړل شوي.
مجبور یم چې بل مشکلونه بل یا بغلاته مخه یا به دا غبلت پکې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانی اول اصل کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بنک لسلی رښتو ورځو تیر ولورسته خوشی شو. د ندیم ورور داستان نور ول چې خورې لکم جرم او ثبوت پرته نیول شوی و.
زړه مې د دې بدیګي خدای پر وایم په خپل وطن خلک نه مې زړه بدیګي په توسې نه مې زړه بدیګي توسې په درنجرو کې روان وای ته ټوپک داري مان سه چې موټر کې نوست وای خلکو ته ورنیواله مې یا داري کو پاره مې پیخې وي خدای ته وخت سبو ته برداشت شوی یا بو مخته څو ګوله یا بخپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسانیو کې په پټینګړی مشهور ده د خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړی وي. دا د وی مرستندوی ماسسی مسول ده چې د انتقادي پیغامونو د خبرولو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونې یو وروسته د خپل خور د خوشی کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
تلرو شو زمخ کې ندیما نور چې د کینیډین سټیزن او د افغان سټیزن ده د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسا ټوپک دور دی جگہ کھڑی وا او وزارت داخلہ کے تقریبا چلر شورے زی دی بندی وا ای دی سرا یو برٹش سٹیزن او پنجا نورا کارگران ہم نیولی شوی وو. چپ دا پنجا کارگران ہم خلاص کلل خو ندیما او برٹش سٹیزن بدون دی کم جرم بدون کم ثبوت نیولی شوی وو. چلر شورے زی بعد تقریبا ندیما خلاص شولا.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه ندی ویلې. خود طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد تیر میاشت ازادی رادیو ته د بدرکیو شویو کسانو په اړه ویلی وو څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي خدای چې کنټرول شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیریدو ده. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د 200 پخوا په شان لوړ شوی وي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېریدو د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېږي. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېریدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو. خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي راوروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او بخپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې له 10% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وای شای په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 کال حتی بیرته رسیدلی وی. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغي او متخصصه ډاکټره نجمه صفا سما او بخي شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د زما همکار اسمت ساروان سره په مرکه کې ویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینې کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه مملکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډیر فاکتورونه په دې کې رول لري، چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر مذهبي مشکلاتو پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چیرته دغه مشکلات حل شي، انشاءالله چې دومره به آمار پورته نوي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چیرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک، ډیر زیات پورته دی. چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري، که هغه حل نه شي، کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي، چې دا ډیر یو دردونکی کیسه ده.
شوې دي چې د مرستو کمیدا او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بیوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتیدو د دې سبب شوې ده چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري، ولې میندې مري په افغانستان کې د خونديګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي، یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د مړینې سبب کېږي، یا د میکروبونو مداخله، او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي، دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو، نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډیره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغي متخصص ډاکټر نجمه سما شفا جو قطر هم له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره باید خپل مرسته دوام ورکړي. په تیر بیا د روغتیا هم په برخه کې قطر هم له طالبانو وغوښتل چې له خزو سره د تبعیضي چلند پای ته ورسوي. په جنیوا کې د قطر دایمي ماموریت سرپرستی د افغانستان د وضعیت په اړه د بشري حقونو د شورا په راپور کې پر مطرح شوو مسایلو اندېښنه وښوده، خو په افغانستان کې په نسبي ډول د امنیت ښه کېده وستاهله. نور بل اسمت سروانه واورو.
قطر په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې د ښکارولو ترڅنګ له شوزو سره د تبعیض د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په جنیوا کې د قطر د دایبي استازولۍ سرپرستی السو وای دی د بشري حقونو د شورا په 97مه غونډه کې وویل، قطر پر هغه څه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د لوی کمشنر پر راپور کې ویل شوی اندیشنه لري. د زیاته کړه قطر د اگست 15 میرا وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه د وسلوالو نشته د کمیدو او په نسبتا سولیز چاپیریال کې د افغانانو د اوسېدو هرکلی کوي، خو د پر هغو راپورونو اندیشنه وشوده چې پر اساس ویل شوی چې په افغانستان کې اقتصادي او مالی بحران ستر منفي اغیز کړي، د ژوند ستاندرد یا معیار ټیټ شوی، به یې لوړې شوی، د خوراکي موادو مسؤلیت کم شوی او روغتیایي خدمات کمزوري شوی دي. په جنیوا کې د قطر د دایمي ماموریت سرپرستی پر دې ټینګار وکړ چې بشري مرستې باید سیاسي نه کړی شي او د اقتصادي او ټولنیزو شرایطو د پرلپسي خرابېدو په نتیجه کې د بشري حقونو پر اړوندو چارو د ډېر منفي اغیز په وړاندې خبرداري ورکړ. امریکا او یو شپږ لوی دي زو هیوادونو له کابل خپل سفارتونه قطر ته لیږدولې او دا هیواد لا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هیواده بهر ته پتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلی کرزی له العالم خبرې شبکې سره په ځانګړې مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزی په کابل کې پات شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالی شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هیواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د شاغلی کرزی په قول کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې شاغلی کرزی له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خوشاغلی مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستانه ووتل، خو شاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزی العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو ازادي لري. د همداراز ویلي چې له شاغلی عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. شاغلی کرزی د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاوند شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غراز ویلی چې اوکراین باید افغانستان له تجربو زده کړه وکړي او د سترو ځواکونو د نیابتي جګړې پر میدان بدل نشي. حامد کرزی د خبره د هندو ورځپاڼې ته په مرکه کې کړې ده. د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ ته په اشاره وویل که د اوکراین د ولسمشر پر ځای وای دې کار ته به یې اجازه نه وای ورکړي، ځکه چې افغانستان ته هم د القاعده او اسامه بن لادن او نور د راتګ نتیجه یې لیدلې چې افغانستان ورڅخه تر ننه کړیږي. په اوکراین کې د جګړو له دوام سره د غراز یو شمیر افغان مدني او د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نکړي. نور په دې راپور کې
د ښځو چارو فعاله او د افغان ښځو د وړتیاو د پرمختګ مرکز رئیسه محبوبه سراج وایي چې اوکراین کې د جګړې له پایل وروسته افغانستان ته د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو د پاملرنې کچه راټیټه شوې ده. میرمن سراج وایي که څه هم نړیوال افغانستان سره د مرستو خبره کوي او د ښځو پر حقونو ټینګار کوي، خو لا تر اوسه د دې له مرکز سره د نړیوالو لخوا مرسته نه ده شوې. دا غلی سراج په خبره د اوکراین موضوع اند د لامل شوی چې اروپایي هیوادونو ته تر ګواخ لاندې افغانانو د لیکت بهیر هم پد شي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقاله ولای سول اوس د کچا اوکراینیانو ته ځنګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
د افغانانو سربیره دغه موضوع نړیوال هم مندیخمن کړي. د اروپا د پارلمان یو غړی کلر دالی د دې پارلمان په عمومي ناسته کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په برخه کې د نړۍ په چلند نیوکه وکړه. هغه وویل Since the last plenary
tens of thousands of Afghani citizens په همدې حال کې په افغانستان کې لږونه زره پناه غوښتون کېشته او د پناه پلټه کې دي. 5000 ماشومان د قحطۍ په حال کې دي او د ماشومانو له 13 کلونو د کم عمره د ودونو کچه هم 15 سلنه لوړه شوې ده. هغه ماشومان چې د کورنیو د تغذیه او خوړلو برابرولو لپاره خرڅ کیږي، خو په دې تړاو هیڅ خبره نشته.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې دي چې ملګري ملتونه اټکل کوي چې که وضعیت بدل نه شي، حتی دا ممکنه ده چې 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند ته اړ شي. د اوکراین جګړه هم نن درېیمې اونۍ ته داخله شوې ده. روسیه اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې په اوکراین ته لېږلي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. د غرض به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شي چې ویل له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورسپانې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. ورسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د شذو نړیواله ورځ ش موقع ده چې افغان شذ خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې ویلو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د شذو حقونه بخوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د شونځو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر شوزو د کار او سفر محدودیتونه واځ کړل. په مقاله کې د شوزو چار وزارت لمن ځړل کېدو ته هم اشاره شوې ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوې ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یو را اندیشنه څرګنده شوې ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړي ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنې کمی سوي دي، د بشري حقوقو وضعیت د سخت اندېښنې وړ دی. ورسته ولول چې د 2020 کال د اگست 15 څخه د 2022 کال د فبروري 15 د ادارې 1,305 د ملکیانو مرګ ژوبلي ثبت کړی دی. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلی چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو دا هیڅ لیکلی. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وجنیوي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دوغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه شوې چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلای.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د کندهار د ترافیک پولیس وای لتی راتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې عملې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلخوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وای ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 3 ورسته دندو ته حاضر شوی دي.
د پنځو اولادونو پلار نور شاغال تیرو 15 کلن رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري، خو پر وخت د معاشاتو د نو ورکړې لامل او سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبور ان پے
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو 15 میاشتو کې 4 ځله له یو کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مت الله د کندهار د ونور ترافیک پولیس دی. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د 12 میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي.
معاشات موږ سره دغه تیر دولت څخه دا اته میاشت کېږي، ځکه چې موږ یو افغاني نه راکول سوی ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جوړولاتونه چې غوښ غواړي شي غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریکه کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی، ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي. چې د کومندانۍ پرې مو پیشنهادونه رسول دي، کومندانۍ ما بعد وزارت ته مستول دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې بینی کار روان دی کویه اطمینان را کردی چې تاسو مطمئن وسی ان شاء الله بس بدلن وخت بس کار وسی
بلخ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتي ل څلوروشتي منیټه ورسته خپل دندو ته حاضر سی بی په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نور کلستونځه لدبا لسیزی اوړي خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را ورسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، ټیټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان په ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي، شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل او سی او ګاز چې ډېر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هوا څخه چې مونږ غونډې دي هغه څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیارې تیل د تی سی ا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بایو د لوړېدو موضوع مهم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی و.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیا نه. چې موږ باندې امریکا باندې زونه لګول دي او دا دی وا پښتمنی پیسې ونه اوس چې دلته هر شي ډیر دي، مواد ځخ ډیر دي، چې خلکو تر پیسې نشته چې یو خلی تل په اتیا غنو ته خطر دي، ګاز د غاز هر شي.
السلام علیکم. زه د جلال آباد نه تاسرلین کیمه. یاره دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتازه دا دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر زیات تاثیر وکړي او دغه بای د غاز او د تیل لوړ شي.
عبدالرحمن مننګرار نه دا لس میاشت مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیل اوس یعنی اتیا روپۍ دي. یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوري په دولت شکل باندې عوام او ټول کنه یعنی اتیا روپۍ اوس هم جګ دی او که دې بندي سره نور هم جګ شي نو بیا خو اسې ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره به بېخي زیات به مشکلات جوړ شي کنه.
محمد ابي ولایت بغلان حکومت بختانه وګوره چې موږ یو بنیادی کارونه موږ تاسو ته څو د ورو کې ونه کړنه وګوره چې اوس د نړیوالو په منځ باندې زونه لګولیا اوکرين کې جنگ د سلامه موږ تر چې د واقع چې اوس وګوره غاز ان تیر وګوره چې 90 روپۍ 50 روپۍ افغانۍ شوی دی تقریبا افغانستان کې. نو موږ وګوره چې موږ په خارجي مملکتو باندې متکیو یعنی د خپل ځیر بنا باندې کارونه کړل چې خاص یعنی موږ په دې جام درلودار سم درلود مګر بختانه چې موږ خپل ځان کارونه وکړل ملت هم کارونه کوي اوس وګوره چې بختانه سره مخامخ یاسو.
دا برخه هم دومره واخو له ازادي رادیو سره اوسئ.